د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه، زه بشیر گواهیم او تاسو په دې خبري غړی کې هرکلاو. په دې غړی کې بیلابل ریپورټونه تاسو وړاندې کوو، هله ده چې موږ سره تر اخره پورې ووسی او دا ټول خبرونه را سره واوري. کوشش وکړو چې تاسو په مختلفو موضوعاتو خبري موضوعاتو باندې خبر وساتو. لومړی به د دې خبرونه واوري. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل دی. په پېښور کې د تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو احتجاجي کمپ لګولی. د کډوالو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري ناورین ځپلی هیواد دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په لاهور کې په هوایی میدان کې اور لګیدل دی. د لاهور انتظامیې نن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې اور د کډوالو چارو د څانګې په برخه کې لګیدل دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اور لګیدو وجه څه وه، خو چارواکي وایي چې په دې پېښه کې څوک نه دي مړه شوي. البته په میدان کې د تګ راتګ چارې تر څه وخته پورې ودرېدلې وي. لږ وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکو. د پېښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د نه خوړو اړتال روان دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند د بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوش کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کمپ له پرون راهیسې لګولی دی. په احتجاج کې شامل د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل الهي نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې به د نه خوړو احتجاج جاري وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوې. د یادونې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په کیس کې بندي دی او حکومت لا له وړاندې ویلي چې د خوش کولو فیصله به یې عدالتونه کوي. دا راز نگران حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي او وایي چې دا ټاکنې پاکې او عادلانه وي. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شبه سیمه کې د جینکو یو پرایمري سکول په بمونو تباه کړی دی. د دې سکول مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جینکو یوازنی سکول و.
چوکی دور کو هغه والای و لپټاپینه اوړی کورسی بنچینه کولا شمالي وسره کړه لکه یو سار دشمن سره چي کې تحفظ خو اس مثال مشکلات چې مشتا سکرو کو خو دا شای مژ پرژدینه لکه پچاندې جوړاوی ټنٹ کلا کوي خو دا شای مژ پرژدینه چې مل جکشن
ځای پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دیاړې پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو وو مزدوران وژلې دي. د گوادر د تانې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په سربندن سیمه کې وسلوالو په یو کور هغه مهال برید کړی چې پکې میشته مزدوران وده وو. په برید کې یو مزدور ژوبل شوی هم دی. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې وو او په دغه سیمه کې نایتوب کاوه. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د پوز د اماړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې په دوه جلا جلا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 او په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال وژو. پوز ویلي چې وژل شوي وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترګرې په پیښو د ولسي وګړو په وژنو کې ککړو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې هکله څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په رپورټ کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمې زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان دا اټکل هم کړی چې په روان 2023 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدل. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 5 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلي کې ادا شو. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکو له ترنم سره په وینا ډیر مشهور و. د شاعرۍ تر څنګ به یې د نثري ادب کتابونه خرڅول. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امدا اوس موږ اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو څنګ د دې ریپورتونو تفصیل دروړو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل و. د پاکستان تحریک انصاف په لویانو په مختلفو سیمو کې د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره مظاهره کړي.
زه درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوائری مکمل شي، داغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی.
په پېښور کې افغان هنرمندانو او خواجه سراو مظاهره کړې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زور یې باید افغانستان ته ستانه نکړي.
جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي، زموږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو نو ډایرکټ مرګ دی هلته، ځکه میوزیشن مې کوم خواجه سراو هلته د ښځو لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته د ښځو لپاره حقوق نشته دي.
د پښتو ژبې د مشهور شاعر اکمل لیونی په اړه باندې درته ریپورت درورو. داغه د आवाज د همیشه لپاره خاموش شو. د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا ده وړاندې کیږي. هله د چې حالت هم واره موږ سره دا وخت له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی غو سره خبر کو. طاهر ستړي مشي او د لاهور د هوایي میدان د ایرپورټ چې کوم وړ لګیدل او دا کم زته ورسیده او دا پیښه څنګه شو؟
جی ډیر مننه. جی بالکل، څنګه تاسو ویلې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال هوایی میدان کې دا اور لګیدنو دا پیښه سار وختي شپږ او وو بجو تر منځ شوې وه او دا پیښه د ایئرپورټ هغه برخه کې شوې وه چې کوم ځای نه چې نړیوال الوتکونه پاسیږي. نن لاهور نه د حاجیانو کوم فلایټ یا الوتونو اغم روانو خو هغه کوم کاونټر نه چې هغوی تلل هغه کاونټر سره د شارټ سرکټ له وجې نه یا د بجلی کوم نظام د کی خرابای د وجنه دا اور او دا اور لګیدله او دا پیخه شوی و. دین اپس تر مسافرانو کې ډیر ګډوډې شو خو اے ایس ایف یا د ایئرپورټ سکیورټی کم فورس د هغه یال ته داخلک محفوظ مقام ته منتقل کړل چې وجه اس قسم کم.
طاهر ستاسو आवाज بند شو.
تاسو مو اوري دي وس आवाज دي
تاسو وس راځي؟ بالکل مهرباني کو.
نو دا هغه نه پاس دلته کم ریسکیو 1122 یاد کم اور وجنې کم محکمې دي هغه ایئرپورټ ته ورسېدل او اورې ملک او اس قسم سره نقصان هلتا دا سه نه شوه خو د کم چې نړیوال فلایټ اپریشن دي هغه تر وسه پورې بحال شوه نه دي. موږ د سیول ایویشن چې کم بیان دي یا د ملکی هوایي چلن ادارې کوم بیان سه فلا هغه سره خصوصي خبره وشول نمړې هغه دا ویلې چې ماسپخیم 3 بجو پورې به دا بحال شو هله دا لرله خو وس 15 بجې تر وسه پورې بحال شوی او وس د ایئرپورټ چې کوم چارواکي دي ایویشن چې کوم چارواکي دي هغه دا وایي چې ماخصوصا 10 بجو پورې به د هوایي کوم دا انټرنیشنل یا د نړیوال کوم فلایټ اپریشن دی دا به بحال شي. جی
د ستاسو طایره مخکې منځ کې आवाज بند شو. د دې څه چارواکو ویلې دي چې د دې وجه څه و د اور لګیدو او د تاسو چې کوم د فلایټون د ځنډېدو خبره کوي څومره فلایټونه د شوي دي ډېر نقصان خو نه شوی مالی؟
جی بالکل. دے اور چکم وجہ دے نن لاہور نا انٹرنیشنل کم فلائٹ آپریشن وکم حاجیانو نن فلائٹ یا الوتکونه دی هغه پاسیدل هغه د ایرپورټ هغه سیمه کې دا پیښه شوې او وجه شارټ سرکټ یا د بجلی کم نظام د هغې خرابي وه، هغې د وجې نه دا پیښه شوې وه. هېڅ قسم څه ځاني نقصان نه دی شوی، خلک محفوظ مقام ته منتقل کړی شوي دي. او لومړی خو یوه دوه ګنټې کم فلایټ اپریشن هغه مکمل توګه هلته کم ملکی یا داخلی کم الوتکونه دي هغوی دوباره هم بند و، خو هغې نه پس کارگو فلایټ یا سامانونه پکې کم راځي، هغه جهازونه هغه الوتکونه او ملک چې کم اندرونی داخلی چې کم دغه دي جهازونه دي یا ایرلاینز دي هغوی دوباره خو بحال دي. خو نړیوال یا ملک نه بار کم تک راتک والا فلایټس دي یا الوتکونه دي جهازونه دي هغوی دوباره تر اوسه پورې دا فلایټ اپریشن معطل دی، او هغوی هیله دا لري ایرپورټ چارواکي چې ماخوستن لس بجو پورې به دا بحال شي. جی
صحیح شو، ډیره زیاته مننه طاهر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې، طاهر جمیل ځینې خبر تاسو تکرار کړي ځکه چې منځ کې آواز بند شو. خو تاسو د لاهور د هوایي میدان چې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ په نامه یادیږي په باره کې واورېدل چې هلته اور لګېدلی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورځو. هلته په گوادر کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی او اووه نایان یې وژلي دي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه نایان د پنجاب اوسیدونکي وو، تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. ایوب ترین به نور تفصیل درته وایي.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویل دي چې دا پیښه د اتم او نم مهي په منځنۍ شپه شاوخوا درې بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولی دی. بلخوا د پیښې وروسته امنیتي سرتیری د پیښې وځای ته رسیدلی او هلته یې د پیښې په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخته خواشنۍ ښکاره کړې او د پیښې په اړه یې رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیښه ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دي چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګ کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل سوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې د دې څخه مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل سوي وو، په کوم کې چې د نو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې بی ال اے یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیښې ذمواري قبله کړې وه.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان په لری پرته سیمه شوکی وسلوالو د جنکو یو شخصي سکول په بمونو الزول دي. د سکول مالک وجه دغلته د سرکاري سکولونو د نشوالي او د استادانو د کمی له وجې د سیمې اکثریتي جنکو په دغه سکول کې زده کړې کولې. ځای خلکو په سکول برید غندلې او یو ځل به امنیتي چارواکو د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. د دمن وړ د چلې دی وړاندې هم په پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه په بمونو الزول شوي چې په خوای زموري پاکستانی طالبانو منله. خو د شمالي وزیرستان د وسنه سکول چې کم ویجاړ شوی دی د دې زموري تر اوسه پورې چا نه ده منلي. په دې حق له نور تفصیل عمر دراز وزیر اور
د یاد سکول مالک بهادر خان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې شوکه د انجونو دغه یو ځانې سکول وو چې سلګونه انجونو ته زده کړې ورکوي. دوی وایي چې وړاندې هم څو ځله وسلوالو ګواښ کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یاد سکول تشهیر نه کړي. د غلطه سرکاري سکولونو ته هم استادان د خرابو حالاتو په وجه ناراضي، نو انجونې له زده کړو محروموي. د شبې پولیس تانې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې پولیس پلټنې کړي، خو د پولیسو مشر خانزیب سره د بیا بیا رابطې باوجود نوموړي سموکه بیان نه کړ. د الوزول شوی خونځي مالک بهادر زیاتوي چې د مئی په اتمه د تعلیم شعور خورولو او ایوارډ دستورای په خونځي کې وکړه چې سلګونه انجونو په کې ګډون کړی وو او د شپې بیا وسلوالو په بمونو سره والو زولو
چوکی دور کو واغا والای و لپټاپینې اوړي کرسی بنچینا ګلدا شمالي وسره کړی لکه یو سار دشمن سره یې چې کې تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې مشتا سکرو کو خو دا شای مژ پرژدی نه لکه په چاندې جوړاوی ټنټ کلا کوي خو دا شای مژ پرژدی نه فیمل جکشن
د سکول دالو زولو لا هم کومه وسلوالې ډلې ذمہواری نه دی منلې د شمالی وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطاکار عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نه یې ژوند او نه یې د راتلونکي کول مستقبل محفوظ دی
وزیرستان سے ڈر بد حال لگیا دے الریڈی سرکوری اسکول چ کی میں ٹیچر ہے دی آغا اسکول نہ تندر ادری می دے بدم نے دے واجے نو دا پشوا ش جی می ژ پچاندے پخریتی نہ بندے ورت دے کلی زوانو نے بدر خان پشتین دے جڑ کڑا ایو نے کا پوش دے شل نہ ونس دے سلوشت پر کسون دا اسکول تا ورا غلی دی بیچو کی دوری استلائی دے اسکول یہ پ باروت وال و زو وزیرستان سے مدنیات ہر سال لگیا دی آغا تسب سنائی خود می ژ کرو
شمالی وزیرستان کے ځای خلک پلرو پرتو سیمو کې د تعلیمی اسانتیاو او ځانګړي ډول د انجونو سکولونو د غیر فعالۍ شکایتونه کړي دو یوای چې د اکثر لرو پرتو سیمو کې د انجونو سکولونه بند پراته دي د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یاد سکول د انجونو د زده کړو مهم رول لوبوي خو د غلطه د انجونو سرکاري سکولونه اوس فعال او آباد دي
دا ډیر افسوسناک خبره ده دغه په وجه باندې د میز نارت وزیرستان ایجوکیشن سیستم باندې چونکه اثر خشتا خو میر د خپل سرکوري سکولینه چې سمره دي دا ماشاءالله فعال هم دي د بچونو ایجوکیشن په شکیږي دغه ادارې په وجه باندې ماشاءالله د تعلیم سرګرمي چې سمره وا الیش کې یا کوشل یې شوی و ویل پدا چې د پرایویټ سکول هم یو ښه کردار و
ځای خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې شوا او نورو لرو پرتو سیمو کې د ځوانان او انجونو نن د زده کړو نه محروموي او د تعلیمي ادارو او زده کوونکو د ژغورنه یقیني شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو کل وړاندې د مئی په نهم تاریخ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د خپل ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو په خلاف احتجاج وکړ او د دې احتجاج په دوران کې یې سرکاري عمارتونو او همداراز پوځي ودانیو ته هم اور واچول شو او نقصان ورته ورسېده د پاکستان پوځ وایي چې دا کار تحریک انصاف مشرانو کړی دی او غړي ورسره شامل وو او له دې وجهې ګڼ کسان ونیول خو تحریک انصاف وایي چې په دې کې جاسوسي ادارو لاس و اوس چې نن دغه ورځ ده په دې ورځ باندې د تحریک انصاف غړو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې کړې دي له سواته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټر
جی قدر مند اردن کو زو نیاز احمد خان یما او نن نہم مئی دا نہم مئی چې څنګه تیر کال په کال د تر دریوش کې په بلکې کله هغه وخت کې احتجاجي مظاهره شروع شوه کله مخانه وزیر اعظم عمران خان چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم هغه گرفتار کړ شو دلته کې په سوات پرېس کلب بخیتا وکیلان را جمع شوي دي هغه وکیلان چې هغه د انصاف لایر فورم یعنی دغه د ډډې سره دي هغه مشر ما سره ده تاسو ناریم و اوریدل او دوی چې ناریم لګوي او په دغه چاټونیم لګولې دي دوی یو خاص موقف ته څنګه چې د حکومت یو موقف ته چاغوي چې په سرکاري املاکو باندې په پوزي زینو باندې حمله شوې او تشدد شوی او ډیر خلک پای کې مړ شوی ما سره دغه یو مخکخ ولاړ دي سلامونه
احترامات جی
نوم د پیژندګلو را سره وکړي
زما خواجه اثر نوم دي او زاد دل د ډیسټریکټ بار اسوسیشن کې از ممبر کار کوم
تاسو داري لګوي او د غورا غس
بنیادی خبردار شه کا نن یو کال مخکې چې کما د نو مې کم واقعیات شو په ټول ملک کې دننه او پاره کې په قومي تنصیباتو باندې کمی حمله شي او کم سيزونه چې موږ ته په میډیا باندې داسې پېښ کړو چې یاره په دې نو مې باندې اخر کم دسی یو کار شو چې پاغه باندې ټول وطن چې سمره هم میډیا او سمره چې واقدار خلک دې بدقي اورز فوکس نن موږ هغه ورس په دې حیثیت باندې منځو چې پوره یو کال تیر شو خداغه مرکزی چې کم کسان دي او سمره چې په دې کې ککړو په دې مسایلو کې هغه تر اوسه پورې مخه تنرل کم هدا پورې په عمران خان باندې دا تور لګي چې یاره د دې په دې سونو کې انوالو دی ولکه د ملک ته چې کم قامي تنصیبات په دې باندې حمله کول لپاره ډایرکشن دي څه قسم خبره چې د مخه ترانله نو زمونږ دا
غوښتنه په دې احتجاجي مظاهره کې یا دلته د وګلانو چې دا سابقه د سوات نه د صوبایي سملې ممبر عزیز الله ګرانو موجود دي دلته پوښتنه کو وسو وختنی کوي تاسو چې دا مظاهره کوي
کور منګو حکومت وای ایجنسیان وای چې تحقیقات ته وشي دا تحقیقات په سو کوي منګو چې چا دا کار کړی دی زه منګ په شور چې دا خان صاحب نه دی کړنه مراسم کړنه د تاریخ صاحب نور ورکنانو کړی دا ټول پور دا ادارې هم زمنګ دي منګ زه د بایسیت سابقې پیزوی مزمت کوم چې هر چا کړی خداو خلاف دي طاقت او شاوغت سزا مې لري هر څوک چې هرې پارټي ولا چې هر حکومتي کو هر څوک
عدالت کې چې د خزینه وکیلان هم دي هغه په دغه احتجاج کې شامل دي نه پوښتنه کو چې را دوی څوک لکه په دې یو کال پورې کې دونه سوې سلامونه
اسلام علیکم جی
په پیجنګلو را سره
هو میرا شوکت اډوکیټ فرست فیمیل پریکټیسینګ لایر د سواتیا ما
تاسو څه وختنه کوي نه نه ورځ باندې چې را دا زو اوریدونکو دا مهم چې نه هم می هغه ورځ وا چې یو کال وړاندې د پاکستان تاریخ انصاف په لاویانو باندې تور دی چې دوی د عمران خان په গ্রেফতারي باندې راوتلی او غوی د پاکستان په بلابلو خارولو کې ودانو حمله وکړه په پوجي تنصیبات باندې حمله وکړه
ون سایډډ ډیسیژن نشي کوله نه حکومت کولی شي نه عوام کولی شي د دې درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوایری مکمل شي دا غي مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی زه خو يم چې نه باغی دی نه غدار دی زموږ عمران خان
بل بل هم دا تاسو په لور ته وای
زموږ لایلا ناس اډوکیټ فرست پریکټیسینګ لایلا
تاسو نه دراوته په غرمو کې ولاړ یې نو څه مختنه کوي
زموږ بس د قیو غختنه د چې زموږ لیډر عمران خان جو کې ډیر صادق سړی دی او
دا جرم کړی هو بیا دې مرا پریدي جرم شخانه کې یا بر
کلر جډیشری انکوایری
کې نه دا چې جرم کړی دی کنه د شوی اول دی جډیشری انکوایری وشي دا غي نه بعد به ډیسیژن واغسته
او بالکل انصاف دی
حکومتی چارواکی دا وای چې په نهم مې کال 2003 کې د پاکستان تاریخ انصاف پلاویانو په سرکاري املاکو په دې باندې حمله کړې وي بیا چې د پاغه پترس کې په زرګونو کسان نیول شوې دي په سو باندې غداري مقدمه شوې دي اوس د پاکستان تاریخ انصاف دغه وکیلانو په سواد کې د وختنه کوي چې دغه غیر جانبدارانه تحقیقات وکړي شي عمران خان پاکستان تاریخ صاحب مشر دے بجیل کے دے اخلاص کرے شی دے خپل قربانی از احمد خان تا اجازت ور کے دل پامن
اور ادن کو تاسے مشال ریڈیو تا غوگے د نیاز احمد خان رپورٹ مورد امدی سے تڑلی بل رپورٹ درورو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خبر پختونخوا اسمبلی غړو چې د دغه ګون سره تعلق لري د عمران خان او د تحریک انصاف د زینو نور مشانو د جیلونو څخه د خوش کول لپاره لپرونه هيسي د پیښور پریس کلب مخې ته د نخړو هړتال شروع کړی دی یا بوک هړتال چې هم ورته وای په دې اړه بل عظمت علی شاه رپورت واره خو دا درته وایو چې په عمران خان او زینو نورو د تحریک انصاف په مشرانو باندې د درغلي تورن دی او په همدې ترڅ کې ورته سزا وشوې دي
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او مشرانو احتجاجي بوک هړتال کیمپ لګولې د مئی په اتمه پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د جیلونو نه درا خوشي کولو او په اتمه فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نور غړو حکومت بي بنیاد کیسونه درچ کړي
نواز شریف په ومنټه کې چې دینو اخلاص کو او یو بے ګناه کې دې چې هغه عمران خان دې نو هغه چې دې بے ګناه کې دې او غن راخل شي دې لپاره پاکستان تر کې سم ورګران او ورته پاکستانی او نور څومره چې زمونږ په دنیا کې پاکستانیان دې غیدا فیصله وکا چې ودا سه پرامن احتجاج شروع کو چې او پدې ظالمانو باندې دا زور راوړو چې عمران خان چې هغه رها شي.
روان کال د جنوري په لسما سپریم کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی تا په سیفر کیس کې د لس کالو د کید تیرولو سزا اورولې ده. کیمپ کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بلغړی عارف یوسف مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د راخوشي کولو پورې به بوک هړتال کیمپ روان وي.
مونږ هم دا الټیمیټم یو قسم مرکزی حکومت ته ورکو لګیا یو چې تاسو دا کمی او غیر قانوني کیسونه دي دا ختم کړي. جنې مونږه اسلام آباد تم برازو مونږه هر کار بکو چې خان صاحب رها کو په مرکزی حکومت ته پکار دی چې هغه کمزو مشران دي هغه غیر قانوني کیسونه ټول ختم کړي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 290 د خیبر پختونخوا اسمبلی 190 او د پنجاب اسمبلی 100 کې ګټلې دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په چمن کې د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده چې لامل یې د تیرو شپږ ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بند دی. مظاهره چنو همدارس د پاسپورټ او نېشنل بینک دفترونه هم تړلې دي او دا د هغې بوسه ده چې د می په څلورمه ده پړلت د مشرانو په خبره اف سي ځواکونو په مظاهره چنو ډزې وکړې، دوه کسان یې وژل او لس یې زخمیان کړ. امنیتي ځواکونه دا نه مني. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلتویان صادق چکزي د مئی په 8 نیټه وویل چې د دوی یوازې یو غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت دی خوا په ډول افغانستان سره د ځای خلکو د تګ راتګ لپاره بیل پاسپورت او ویزې د شرط سره دی پول خلاص کړي.
موږ خو ست د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرځ ته موږ تړلې یو، بیا د دې میاشتې مکمل الهکل و جاو د اخترام، بیا دا بعد موږ سره کم وعده وکړ نه کړ نو موږ مجبور شو پر دا شرط په خلاص ورچو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري خراب نه کړی ده. دلته چې اوس بادر نه کمپیوټرایز نظام د پاکستان پروت دی، قدم واکو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي د فیډرل ایجنسیانی او بایو میټرک سیستم د پایر امیګریشن دا خو مثال پر څه موږ نه پریږدي، مله شه پر څه موږ نه پریږدي. دا شهیدان، دا زخمیان، دا پذیر شو دي تر پریږدي خو موږ لار خلاص.
بل خو د پرلط برخوالو د پاسپورت د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پریس کلب او بیا رسپی دفترونه نن درېم ورځ هم تړلې دي او د مئی په 8 نیټه د پاسپورت د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخت پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ سو و کمانډر عبدالولي منډولی ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر راځي، داسې ځوانان خودکشي وکړي، بیا زموږ ورونه بل ورځ د ایف سي په ګولۍ وویشتل شول پر دې روډ باندې. دا ګټي دنیا ولیدله چې دروازه نه راخلاصه کړې د دې ځای نو ولای دی. ماته دا وای کډې سدی کای سدی کبل یو دی کبل یو دی کای فسدا هغه کې خپل ځای یو کښې نه د دې کوشش دی بالکل نه کوي. شې سي موږ دې لار لار سي په دې لار و دې زمر د کور دروازه تړلې د زمر بازار تړلې دي زمر خوندې منې پا پا په صاحب دې په دې خوا نه سي دي.
بل خو د حکومتي چارواکو له خوا په وار وار ویل سي دي چې د چمن او سپین بول د ترمن سره دی پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نش کولای چې بیل پاسپورت او ویزه پر یاد سره دی پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مئی په 8 نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترګري په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د ایوب ترین رپورټ مو له بلوچستانه واورېده. اوس هم د خبرونو لنډیز اورو. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سیمه کې د جنکو یو پرایمري سکول یا ښوونځی په بمونو تباه کړی. د دې پرایویټ یا شخصي ښوونځي مالک بهادر پښتین نن مشال ریډي ته وویل چې دا په سیمه کې د جنکو یوازنی سکول و، خو په وینا یې چې بیرته به یې جوړوي او دا لړۍ به نه بندوي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړي دي. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو وو مزدوران وژلي. د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په دغه سیمه کې وسلوال په یو کور حمله وکړه او وو مزدوران یې وژل چې نایان وو. د هغه په وینا د دغه کسانو تعلق د پنجاب د خانیوال سیمې سره و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا پېښور پریس کلب مخ ته د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو هړتال کړی دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په وروستي عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کیمپ له پرون راهیسې لګولې. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او دا شفاف و. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پرون په یو تازه رپورټ کې وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 25% یې تر 43 کلنو کم عمره جوړوي، چې په ټکو دا په نړۍ کې د ځوانانو لپاره د یو هېواد تر ټولو زیات نفوس دی او اکثریت یې بېروزګاره دی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسې واورئ. تاسې کولای شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس واورئ. پېښور های کورټ کې پرون د هغو افغان هنرمندانو او نرخزانو د مقدمه اوریدنه وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي. دوی وایي چې پاکستانی چارواکي اوس غواړي دوی خپل وطن افغانستان ته ولیږي، خو هلته یې ژوند محفوظ نه دی. دا اوریدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګور اډې او خړلاتسو لارو شاوخوا 3,200 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. افغان نرخزیان او هنرمندان ویره احساسوي چې که ستانه شي نو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وجې د هغوی په لاس دوی ته خطر جوړېدلی شي. په دې هکله نور تفصیل له غلام غوث اورو.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بینچ د مئی په 8 نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي، چرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ور سره او یا هم د یونیسیف د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ور سره. دا نور سوز ډیر دی موږ سره د پولیس لخوا نه د دولت لخوا نه هزار وضعیت ډیر دی. نو اوس خو امید ده چې ان شاء الله یو داسې ولار سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسره دی کوم یو میوزیشن چې دی د غیر لپاره یو داسې لار انتخاب کړی او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي موږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو. څنګه خو نشته نو ډایرکټ مرګ دی هغه میوزیشن وی کوم خواجه سره ویل ته د خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې د خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حوالے سره جواب حوالے سره نو څه پته چې بیا خواجه سره میوزیشن لپاره
او دا چې افغان خواجه سره په څومره یې څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان یوازې زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې یو پنجاب کې وی نور علاقو کې هم ډیر شته.
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوی راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړی ده. خدایادی ادارې لخوا ورته کارډونه نه دی ورکړی شوی. د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کوم هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دی نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي.
چونکہ دا افغانستان کی دا طالبانو دا ٹیک اوور نہ بعد کل تا حالت دس ہوں کہ دی میڈیا خلق ہوتا اور ہنرمندان ہوتا اور دی افغان خواجہ سرا ہوتا جو نہ غسو کی ڈی مشکل بھی لحاظ آگے پاکستان تک منڈا منڈا رگلی دی داغے دا پر چیک کم اسناد آگے تک قانون پکارو نہ آگے چونکہ آگ وقت آگے تک دستیاب نہ آگے بہرا یو سی آر پر آفس کی پولیس رجسٹریشن کو ٹوکن ورک دی قانون مطابق تر سو پوچھ دا پاکستان پر ازمکا باندھی یو سی آر بے تو ادارہ موجود تھا دادا کا ٹوکن بلی گلی سے ہمارا شانتی وسنگ چاہیے قانونی پاکستان کی یو افغانی سوگنے کی
عدالت د دې کیس پیروي کوونکې وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی. نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملې واپس واخلي. خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لر روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورٹ تا د را روان سماعت پوری راوړي. پیښور های کورٹ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټه پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصيلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایت هم جاری کړل. د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ سرګندونی کړې دي د کوم ژوند چې هغه تل کې د خطر سره مخ کېدل شي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال امین الله خان کندي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چمون کړه دا کې سوکړو دل تپای کوټ کې د افغان هنرمندانو او یک جرنالستانو دا ترانسجنډرو ته مونږ جمع کوو نو مونږ ویل چې دلته پولیس دې بې جانه تنګي ادارې دې دې مطلب ال ته خطر دې تا ال ته موسیقي نشته ال ته پروګرامونه نشته جج ایف ای ای انټیریئر منیسټری سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لالو هغه ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دي نو هغه دې دا وډرا کی او هغه ته دلاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو ال ته لاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوو نه مونږ هغه کیس ګورو کې بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینه پس بیا نور پروسس کو.
د بی اسناد افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی اومی نیټه پوری د تورخم انګور اډې او خرلاچی پلارو 3,22,478 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې شاوخوا لس کاله وشول چې د وسلوالو خلاف د ضرب اعظم عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه خراب شوي خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ معاوضه ورنه کړله او په بیا بیا یې مظاهرې وکړلې خو حکومت د وادو باوجود دوی ته بشپړه معاوضه نه ده ورکړې. دوی همدارس پر حکومت تنقید کوي چې په مختلفو وختونو کې د پیسو اعلانونه وکړل خو دا پیسې کمې هم دي مګر بیا هم پوره نه دي ورکړل شوي. دوی دا څرګندونې د مئی پاتمه په پیښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اعلی چارواکي باید دوی خبرې واوري. د حکومت لخوا په بیلابیل وختونو کې ویل شوی چې دوی ګڼو دکاندارانو ته پیسې ورکړې دي خو کم کسان چې پاتې دي هغه ته به په خپل وخت باندې په مرحله وار شکل پیسې ورکول کیږي. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته لري.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شیز علی خان وزیر وای چې دکانونه پرې پدی خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته بدوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ما شوخه لس کال تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا می پرې خپل وی چې داسې پرسته سومیاشتو لپاره خالی کړي نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل یا کاروبارونه کوي خو چې مونږ امن دي ترول وې دي تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دي مونږ چې لاړو هنن بازو سبب زو هنن بازو سبب زو چې بیا درې کله پس مونږ به پس راغلو نو نه مه ها دکان وو نه مه ا دوايان وي نه مه ا غا کورونه وو نه مه هي سم نوي خلي خلي کلاو زمزکه پراتا وو کم ټیم کې چې زمونږ د بازار مسمار شو مکمل په دې باندې د ټوله دنیا سفیران یې راوستل تا چې سفیران یې راوستل ټوله دنیا ته ول چې اوس دغه خلک بدول غوړي خو یو ورو په یم مونږ ته نشو یو ورنا لاس ور ویریفیکیشن وشو مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قران باندې وشو خو بیا مونږ ته ملاو نشو
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټوله ورته باور او ژمن کړي خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سو سواره سرویګان هم دوی وکړي او د هغې ورستو راضي او تپوسونه پښتنه هم کوي
موږ چیف سیکرټری ته تللي او اول خو لاړلي په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړلي جی ایچ کی کدا خبره موږ ته منظور شوله هغې نه پاس اوس د بروکیټ نه نه راوځي د کی پی کی نه کله دغه نه کله پاکستان خوار شي پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې تقریبا یو دوه کله خو په دې باندې تیر شو موږ باندې او پیسې د خزانې نه راوتلې دي چې عرب 76 کروڑ دا زموږ په نام باندې راووتل چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزې پښتنه کوي موږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړل چې هغه به د راتلو چې زه دکاندار یم پلان کای نمبر دکان ده زما په لیش کې چې کم دي کنه دا سیریل نمبر دی چیک ورکا چیک ورکا موږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته و سومره و چرته کې و څو خرچا دي توان دی وشو
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خوشا 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی ولې باقی شو خا 3000 پات دکاندارانو ته هم دغه پیسې زر ورکړي شي خو چې کله صوبایي حکومت له خوا دوی ته دغه پیسې راولېګل شي ولې په دې حق لم بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره سوسوور د تماس نیول هڅه وکړي خو د غوی د مصروفیت له وجې ور سره خبره ونه شوي دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوز له خوا د وسوالو طالبانو پر ضد ضربېزب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو چې له وجې د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرې خودو مجبور شوي وو دغه د شمالي وزیر ستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوې نو د سلام مشورې رسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکي د پرلط غزولو پریکړه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو د جمعې ورځی اونیزي خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون بچا هنری گڑے
پو یو بجا
تاندی ہلے
پو دوانی مو بجو
د مشال پنم
پو دریو بجو
حجرا
پو سلور نیمو بجو
د زوانانو غگ
پو پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمعې د ورځو د پروګرامونو نمونه تاسو اوریدل هله د چې له مشال ریډیو واره اوس هم تاسو ته بل ریپورت دراورو د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی چې په خپل مزاحیه او حماسي شاعرۍ مشهور په حق رسیدل دي د نوموړي جنازه د مردان ضلع په کاټلنګ سیمه کې نن وشو اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکو له ترنم سره په ویلو باندې ډیر مشهور دا عمر خوشه 15 کالو په دې اړه د بز محمد عابد رپورټور
دا خوګ او زړه ته پریوتون کې غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیونی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کندو په بلها میپلونو کې د خپل پن طنز او مزاح ډیبي لګولي او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په میپلونو روخانه ساتل دا اکمل لیونی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د اپد لپاره خوندي شوی خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون ټبر سره نشته او د تل لپاره یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې د نوموړي مړینې د هغه د سنگ شاعران ملګري د ویر په ټغر کې نیولي پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیونی سره نږدې پاتې شوی هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینې د پښتو ادب د طنز او مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکي واقعه وګڼله.
اقبل لیونه زمونږ د پښتو ژبې او داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولې دي او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولې دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلې چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې خندولم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حال هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم پاکمل لیونی او د هغه جدایي دا یقینا ډیره دردناک ده. داغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو د غرن لرګي راوړ او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیونی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پہ آباد وو، په خپل یو ډېر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې درې څلور کتابونه چاپ دي او دا په ځینې مجموع د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړی دي. سریزې دی بچي د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه د هغه ترنم او د هغه اواز دا یو بیل حواله وا، یو بیل پیژنګلو وا. د اکمل صاحب یو ډېر ځانګړی اړخ دا وو، د ډېرو شاعرانو په مترنم اواز کې به خپل تنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیونی بنه یوازې په طنز او مزاح د مشایرو او ګډونوالو ته خوخي او مستی لیکدوله، بلکې د یو شمیر نامتو او منلو شاعرانو د اواز او انداز پیروډي یا نقلې هم کولو. راځي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخستل شو غږونو سو خوږی نمونې په ګډه سره واورو.
اسکو چې راشي تاسو په خپل کلام باندې داغه دنیا نه ونی مانځي لازم شو شرنو دي چې د تا نه غرزیدلې د پلار کې هغه شخ ما مونډلې د پلار کې او شهر تل می خانه تورانه وي خیبر بیا جوړې پېدلې د پلار
کې پښتا سره دې موجوده د ورخاغلي ترنم شهزاده رحمت شاه صاحب سره راشي تاسو په کلام باندې
زما پزستا پزوانه نه خدي دا د زړه چا
اکمل لیونی د ژوند وروستۍ کلونو پورې د خیبر پښتونخوا په هر لویه مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاج طبیعت به یې د مشاعرې ګډونوالو باندې د طنز او مزاح خواږه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په څیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و، په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2023 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 40 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلنګ کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په واتس اپ باندې تاسو بل بل مواد خبرو هله ده چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره یو ځای. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه مندنه خي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره په یو شمېر مرکزی او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوه داسې جنې شرکتونو د څارګرو کیمرو کارول زیات شوی چې له چینایي حکومت سره اړیکې لري. په دې اړه د ګلایز رپورت اورو.
د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه په نه هیوادونو کې لسروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو پنځو کلونو کې په میلیونو چینایي جوړي سارګری کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارونکي کیمرې سربېره پر دي چې پکې امنیتي نیمګړتیاوې موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستې دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګری کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي چې د بودیجې په اړه پوهه لرونکي حکومتونه په زیاتېدونکي توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سن سړنی شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیځو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوه کمپنیو دهوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې اچولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له پنځمې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیرېدو سره په دې اړه خبرې تر کېږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لاره خپله کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلومې نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3,500 او هیکویژن 8,160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویبپاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارول لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سند ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغون شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره شریک شوی. دغه معلوماتو لمخې په سلګونه زره د دهوا او هیکویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینایي جوړ شوی سارنی کیمرې اخستې دي. معلومات ښایي چې اوکراینی شرکت له 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1,000,000 څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو کیمرو د تودوخې عکس اخستنې انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوه او هیکویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات اس بي یو ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنې کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژل. مالدووا د مالدووا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې د خپل پولیسو پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستي، خو کرش میرې سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3001 واویا او هیک ویژن 15133 کیمرو شمیره ورکړی ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل خی چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2012 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورت کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخص کړي، خو په تیرو 15 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک څارنې سیسټمونه لري او د دهوا او هیکویژن یا بل چینایي جوړونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.2 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخیستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګووینه خبره کوو. بوسنیا هرزګووینه چرې چې واک په ملي او سو ټټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمه ییزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګووینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د سبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چارو وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال رادیو خبر مرکزی څنګ ته ویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخستي چې مالیت یې 1000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړونکو کمپنیو څخه اخستي، خو دوی نمونه نه دي سرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری دهوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. په دې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانۍ شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګری کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې روستیو څېړنو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او دهوا لخوا جوړ شوي د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي دهوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خبره کړي. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دی جواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هک ویژن څخه اخستې وي، چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3300 کیمرې نصب کول وو. اور اس نے حواد جارجیا دی دا مشال ریڈیو دا گرجستان سانگی دا گمرکی معلوماتو پا اساس معلومہ کڑی چی پا حواد کی نگدی 8% کیمرے دا ہیک ویژن او دا دہوا شرکتونو لخوا نصب شبی دی. پا گرجستان کی دا چینائی کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کم و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.